دا سهار سمیا باس قدرمنو دوستانو ته سلام وړاندې کوو. دوستانو وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. پرون په مسکو کې هغه بین الافغاني خبرې چې ټاکل شوې و د یو شمیر افغان سیاستوالو او د طالبانو د استازو ترمنځ ونشي د اجنډا پر سر د وبخې پرون په مسکو کې هغه خبرې چې ټاکل شوې و د یو شمیر افغان سیاستوالو او طالب استازو ترمنځ ترسره شي د اجنډا پر سر د اختلافات له کبله نه دي شوي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولایتي شوراګانو او د غزنی د ولایت انتخابات د میزان په شپږمه نه کیږي. دوستانو ستړي مشي وار بیا درته هرکلی کوو. په دې خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور ریپورټونه هم لرو، خو پیل له خبرونو کوو. پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتو سفیر د افغانستان د ولسمشر د انتخاباتو پر شفافیت ټینګار کړی دی. ولسمشر غنی نن د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان د مشرانو په غونډه کې د ګډون لپاره سعودي عربستان ته روانېږي. او د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن ایران ته خبرداری ورکړ چې په فارس خلیج کې به د امریکا پر ګټو یا د امریکا پر متحدانو هر راز بریس ته واشنگټن سخت ځواب ورکړي. په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتو سفیر د افغانستان د ولسمشر د انتخاباتو پر شفافیت ټینګار کړی. جان باس په ټویټر کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون څخه غوښتي چې د دې انتخاباتو د بودیجې غم وخوري، په کومو برخو کې چې مامورین کم بیا غدي پوره کړي، خپل کسان د وروزي او د ښځو د تلاشۍ لپاره د میرمنې استخدام کړي. په کابل کې د متحده ایالاتو سفیر دا خبرې په ټویټر کې وروسته تر دې لیکلي چې پرون د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مشر هوا عالم نورسانی اعلان وکړ چې د تلې په شپږمه به درې ټاکنې نه کیږي، یوازې به د ولسمشر انتخابات ترسره شي. پخوا ټاکل شوی وه چې په همدې نیټه د ولایتي شوراګانو انتخابات او د غزنی د ولسي جرګې ټاکنې هم وشي. اغلی نورسانی ویلي چې د دغو دوو نورو ټاکنو نیټه به بل وخت اعلان کړي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان د مشرانو په غونډه کې د ګډون لپاره سعودي عربستان ته ځي. دا غونډه په مکه مکرمه کې ده. د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی ازادي راډیو ته وویل
رئیس جمهور در این نشست
سخنرانی هم دارد. در رابطه با همکاری ولسمشر با پا دی غونډه کې د اسلامي هیوادونو ترمنځ د اقتصادي همکارۍ په اړه وینا وکړي. د افراطیت او ترهګرۍ په اړه هم داراز با ولسمشر د سولې په بهیر کې د اسلامي هیوادونو د ونډې په اړه وغږیږي. دا د اسلامي همکارۍ د سازمان څوارلسمه سرمشري زده. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار په راول پنډي کې د پاکستان له لوی درستی سره پر سوله او د سیمې پر ثبات خبرې وکړي. حمدالله محب له جنرال قمر جاوید باجوه سره د خپلې پرونۍ لیدنې کتنې په اړه په ټویټر لیکلي چې دواړو لورو موافقه وکړه چې ملي لومړیتوبونه باید له سیمه ییزو لومړیتوبونو سره همغږی شي او ټولې هڅې دې د ګډو لاسته راوړنو لپاره وشي. ښاغلي محب زیاته کړې چې پر دې ټینګار وشو چې تماسونه ادامه پیدا کړي څو په سیمه کې سوله او ثبات ټینګ شي. دا هلمند د سولې د ولسی حرکت غړي نن ماخام د طالبانو یو مرکز ته ځي. د سولې د ولسی حرکت د اړیکو او معلوماتو مسؤل پاچا خان مولادا د ازادۍ رډیو ته وویل
دا ځل د هلمند مساکلا ولسوالۍ ته ځو چې په دې حرکت کې به د مختلفو ولایتونو ملګري راسره د سولې ولسی حرکت غړي اول ته هم د سیمې پر خلکو دا غږ دی چې نور د جنگ بس لپاره غږ پورته کوي.
مساکلا ولسوالۍ له تیرو نږدې څلور کلونو راهیسې د طالبانو په ولکه کې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو د ملي امنیت سلاکار جان بولټن ایران ته خبرداری ورکړ چې په فارس خلیج کې به د امریکا پر ګټو یا د امریکا پر متحدانو هر راز بریده ته واشنگټن ډیر سخت ځواب ورکړي. دا خبرې په داسې وخت کې ایران ته دا خبرداری په داسې حال کې ایران ته ورکړل شوی چې واشنگټن او تهران ترمنځ کړکیچ ډیر شوی دی او د دې دوو هیوادونو ترمنځ پوځین خطې ته اندېښنې زیاتې شوې. جان بولټن پرون په پلازمین ابوظبي کې خبریالانو ته دا هم وویل چې په اغلب ګمان په وروستیو کې د متحده عربي اماراتو په اوبو کې د تیلو پر بیړیو د بې پیلوټ الوتکو په واسطه کوم برید شوی هغه ایران کړی. بل لور ته په سیمه کې د تهران سیال ریاض ایران تورن کړی چې پر بې پیلوټ الوتکو یې د سعودي عربستان د تیلو پر تاسیساتو حمله کړې. د دې بریدونو مسؤلیت د یمن حوثي اغیانو اخیستی. ایران د حوثي اغیانو ملاتړ کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو یو پوځي چارواکی وایي د امریکا استخباراتي ادارې په دې باور دي چې احتمالا روسیې داسې اټومي ازموینې کړي چې اغېزې کمزورې وي. د امریکا د پوځي استخباراتو د ادارې مشر جنرال رابرټ پی اشلی زیاته کړې چې ښایي دا یوه چې خای داله یو ستر نړیوال تړون څخه سرغړه ونوي. جنرال پی اشلی پرونده خبره هم وکړه چې روسیا د 1999 کال د تړون ژمنو ته لیواله نه ده. د دې تړون له مخې په هر راز شرایطو کې باید ټولې اټومي ازموینې ودرول شي. د اټومي وسلو د ازموینو د مخنیوي تړون د روسیا او امریکا ترمنځ لاسلیک شوی، خو روسیه تصویب کړی او امریکا لا نه دی تصویب کړی. روسیه تر اوسه د امریکا د دې څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي. او د امریکا د عدلي وزارت له لوري ځانګړی سلاحکار رابرټ مولر وایي د 2016 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې د قضیې د څېړلو هدف دا نه و چې ولسمشر ټرمپ به تورنه و. مولر چې د عدلي وزارت له لوري د دې قضیې د څېړلو لپاره ګمارل شوی و، پرون یې د لومړي ځل لپاره د شوو تحقیقاتو په اړه علني څرګندونه وکړې.
که چیرته موږ دا ډاډ لرلی چې ولسمشر جرم نه دی کړی، دا خبره به مو کړې وای. په هر حال موږ په دې برخه کې چې ولسمشر متهم شي که نه شي پرېکړه نه ده کړې. زموږ د راپور دوهمه برخه دا واضح کوي چې د عدلي وزارت د پالیسۍ پر بنسټ تر هغه وخته پورې چې یو ولسمشر په واک کې دی په جرم نه تورنېږي. دا د اساسي قانون خلاف دی. ښاغلی مولر یو ځل بیا ټینګار وکړ چې روسیې د امریکا د متحده ایالاتونو د 2016 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې په منظم ډول مداخله کړې.
دوستانو خبرونه ملازاده یې راډیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه او موضوعات لرو. ټاکل شوی وه چې پرون په مسکو کې له کابل څخه تللو یو شمېر سیاستوالو دغلته د ورغلو طالب استازو سره غونډه کړې وای، خو د ځینو دلایلو له کبله دا غونډه نه ده شوې. دا چې ولې په اړه به یې ریپورټ ولرو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولایتي شوراګانو او د غزنی د ولایت انتخابات د میزان په شپږمه نه کیږي او یوازې د ولسمشرۍ انتخابات ترسره کولای شي. پر دې موضوع په ریپورټ سربیره درسره د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ د اجرایوي مشر یوسف رشید اندېښنې شریکوو چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د اعلان د اندېښنې وړ بولي. په هلمند کې د سولې د ولسی حرکت غړو دا ځل پتیلې ده چې د طالبانو تر ولکې لاندې د موسی کلا ولسوالۍ ته ولاړ شي. په دې موضوع به له هلمند څخه ریپورټ واورو. که وختو د افغانستان او سیمې په اړه به ځینې نور ریپورټونه هم ولرو. نن د کرکټ نړیوال جام په انګلستان کې پیلېږي، په دې موضوع هم ریپورټ درسره شریکوو. همدارنګه د اونیزو پروګرامونو په ترڅ کې به د بشري حقونو ځانګړی پروګرام او ژوند په شیبو کې باورئ. لویدیځو ورځپاڼو ته کتنه هم په همدې خپرونه کې خبریږي. په مسکو کې د یو شمېر افغان سیاستوالو او طالبانو ترمنځ پلان شوې غونډه ونه شوه. د دواړو لورو د سه شنبې په ورځ د روسیې او د افغانستان ترمنځ د سل کلونو ډیپلوماټیکو اړیکو په مناسبت غونډه کې برخه اخیستې وه او بیا یې ژمنه کړې وه چې چهار شنبې یعنی پرون به د افغانستان د سولې پر لارو چارو خپلو کې خبرې وکړي، خو د ځینو اختلافاتو له امله دا خبرې نه ده شوې. دا چې اختلافات په څه کې و د احمد شیبر په ریپورټ کې اورو.
تمه وه چې په مسکو کې د چهارشنبې په ورځ د یو شمېر افغان سیاستوالو او طالبانو غونډه وشي، خو دا غونډه د اجنډا پر سر د اختلافاتو له کبله ونه شوه. د سیشن بی پورس د طالبانو د قطر د دفتر یو پلاوی په هغه غونډه کې چې د افغانستان او روسیې د سل کلونو ډیپلوماتیکو اړیکو په اړه وه برخه واخیسته. د طالبانو د پلاوی مشي په دې ناسته کې د دوی د قطر د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر کوله. په افغان پلاوی کې پخوانی ولسمشر حامد کرزی، د سولې دالی شورا مشر محمد کریم خلیلی او یو شمېر جهادي مشران او د ولسمشۍ د راتلونکو انتخاباتو کاندیدان وو. د راپورونو له مخې کله چې د سې شنبې د ورځې غونډه خلاصه شوه، د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د غونډې له برخوالو هیله وکړه چې په خپلو کې د افغانستان د ستونزو په ارتباط خبرې وکړي، خو په ماسکو کې د سیاسي چارو کتونکي ډاکټر شیر حسن چې له دې غونډې خبر دی پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل
په کابل او دوه څخه راغلي میلمانه یوازې په پرونی غونډه کې وو. د دوی خبرې په ما پای ته ورسېدلې. د نورو خبرو لپاره دوی وعده سره وکړله چې بعد له دریو بجو به کوي، بعد له دریو بجو بیا دوی نه پوهېږم ستړي وو که څنګه سره وی نه لیدل. خبره مې حواله شوه نن تا او نن هم یو د بل سره دوی نه دي لیدلي. زه په ما هوټل ته ورغلی وم چې دوی میلمانه پکې اوسېږي، د کابل نه راغلي، حتی د کابل نه راغلي میلمانه په یو هوټل کې اوسېږي او د دوهې نه راغلي طالبان په بل هوټل کې اوسېږي. دوی د پرون غونډې راهیسې یو بل سره لیدلي هم نه دي.
هم طالبانو او هم له افغانستانه ورغلي پلاوي هیله لرله چې د چهارشنبې په ورځ به خبرې کوي. د دې غونډې په اړه د طالبانو د قطر د دفتر ویان سهیل شاهین پر ټویټر ولیکل چې د بین الافغاني تفاهم په دې غونډو کې به عبدالکریم خلیلي او په ماسکو کې د کابل ادارې سفیر نه وي. لطیف بهاند او کریم خلیلي د سې شنبې د ورځې په غونډو کې حضور درلود. د روسي تاس اژانس د یوې بخبره سرچینې په وینا چې نومې نه دی اخیستی خبر ورکوي چې طالبانو د افغان پلاوي د اوربند منلو لوبړاندیز سره سخت مخالفت وکړ. ورته خبره ډاکټر شیر حسن ازادي راډیو ته وکړه.
د کابل څخه راغلو میلمنو چې د کرزي صاحب په مشرۍ راغلي دي هغه ته پیشنهادونه یو لړلیک درلود دوی ته ورکړی دی. خو په کامل ګمان باندې هغه څه چې د کابل د خلکو خوښ دي هغه نه دي منلي ځکه دوی د ډزبان خبره تر ټولو مخکې کړې ده او ډزبان طالبان نه کوي.
د طالبانو د قطر د دفتر استازو د فبروري په میاشت کې هم د حامد کرزي په ګډون له یو شمېر افغان سیاستوالو سره په ماسکو کې په غونډه کې برخه اخیستې وه. په هغې غونډې کې هم د افغانستان د حکومت کوم استازي برخه نه لرله.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
دوستانو تاسو موږ غږ ازادي راډیو نه اورئ. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولایتي شوراګانو او د غزنی د ولایت انتخابات د میزان په شپږمه نه کیږي. د دې کمیسیون رئیس هوا عالم نورستانی وویل د میزان په شپږمه به یوازې د ولسمشر انتخابات وشي. په عین حال کې د انتخاباتو څارونکو بنسټونه دغه تصمیم په وړاندې وایي د انتخاباتو د کمیسیون غړي د انتخاباتو د مدیریت په اړه په نامناسب وضعیت کې دي. خان محمد سیند له کابل تفصیل لري.
که څه هم د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیا بیا ویلي و چې راتلونکي درې واړه انتخابات به یو ځای وشي، خو اوس له دغه تصمیم نه پشا شوی دی. د دغه کمیسیون رئیس هوا عالم نورستانی د چهارشنبې په ورځ په یوې خبري ناسته کې وویل د وخت د کموالي او تخنیکي او بودیجوي محدودیتونو له امله نشي کولی چې درې واړه انتخابات یو ځای ترسره شي. د وبل د میزان په شپږمه به یوازې ولسمشریز انتخابات وشي. د دې په خبره د ولایتي شوراګانو او د غزنی ولایت انتخابات نه کیږي.
کمیسیون پس از رایزنی ها و هماهنګي په جوانب
نه دخل. د وبل کمیسیون د یو لړ بحثونو وروسته لخکیل او اړخونو سره په همغږي کې د وخت تخنیکی او بودیجوي محدودیتونو په دلیل درې واړو انتخاباتو او همداشان د ولسمشریز انتخاباتو د خه مدیریت کولو لپاره تصمیم ونیول شو چې د میزان په شپږمه د یوازې ولسمشریز انتخابات وشي. نورستانی وویل د امکاناتو او د وخت د شرایطو له ارزونو وروسته به د ولایتي شوراګانو او د غزنی ولایت د انتخاباتو نیټه اعلان شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د رئیس په خبره په راتلونکو انتخاباتو کې به له بایومیتریک دستګانه کار واخیستل شي. اغلی نورستانی وویل په دې اړه په انتخاباتو کې له ښکېلو اړخونو سره مشورې شوې دي. دغه کمیسیون د ونویم لمریز کال د هود په 9 اعلان کړ چې ولسمشریز د ولایتي شوراګانو او د غزنی ولایت انتخابات به یو ځای د میزان په شپږمه وشي. په همدې دلیل درې واړه انتخابات درې میاشتې وروسته کړل. مخکې له دې اغلی نورستانی د امریکا غږ راډیو ته ویلي و چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال علي سویلز د انتخاباتو د کمیسیون له غړو سره په لیدنه کې وړاندیز کړی و چې یوازې په ولسمشریزو انتخاباتو دې تمرکز وشي. بلخوا د انتخاباتو څارونکي بنسټونه او په تېره د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ وایي د دغه کمیسیون وروستی تصمیم ښیي چې دغه کمیسیون خپلواک نه دی او د نړیوالې ټولنې غوښتنې ته تسلیم شوی دی. د دغه بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي د بوبل موږ په دې اړه په جدي توګه اندېښمن یو. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دغه انتخابات په یوه نامناسبه بڼه مدیریت کوي. تصمیم نیول ثابت نه دي او دا ثابتوي چې د انتخاباتو د مدیریت کولو توان نه لري. موږ له دې ډارېږو چې یوه ورځ ووایي چې انتخابات نه کیږي. خاغلی رشید ټینګار کوي چې که دغه کمیسیون خپله خپلواکي ونه ساتي د انتخاباتو په پروسه کې به لاسوهنو ته زمینه برابره او د ده په خبره په هغه وخت کې به د انتخاباتو نتایج د منلو نه وي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
په ریپورت کې مو واوریدل چې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له لوري د ولسي جرګې لپاره د غزنی او د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو پر ځنډولو اندېښنه ښودلې. د دې بنسټ اجرایي رئیس یوسف رشید له عصمت څاروان سره په مرکه کې ویل دوی شک لري چې د ممکن د انتخاباتو کمیسیون بله ورځ د ولسمشۍ د انتخاباتو د ځنډیدو خبره هم وکړي. ښاغلي رشید د مرکې په سر کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د پرېکړې په اړه د پوښتنې په ځواب کې وویل
د کمیسیون د اوسنۍ پریکړه په اړه باندې موږ اندېښمن یو او په عین حال کې ځینې پوښتنې موږ ته دې راپور وکړي چې کمیسیون ولې په خپلو پریکړو کې همیشه زده نقیص حالات لري. یو ورځ یو پریکړه کوي او سبا په پریکړه کې بیرته تعدیر اوري او شاته تګ کوي. څو موده مخکې دوی پریکړه وکړه چې ټاکنې د سرطان څخه میزان ته وغځوي او دلیل هم دا و چې دوی ویل ټکنالوژي د کارونې په خاطر وخت اړتیا لرو او دا ژمنه یې وکړه چې موږ ټکنالوژي د قانون د احکام مطابق تطبیق وو. اما تاسو شاید چې څو ورځې مخکې دوی دغه مسلې څخه شاته وکړه او ویل چې اوس موږ امکانات نه لرو او په عین حال کې وضعیت آماده نه ده، وخت نشته موږ سره تر څو ټکنالوژي وکاروو. دا یو زه د نقیص حالت چې دوی پریکړه کړې راغی. نن دوی دغه پریکړه موږ د څو ورځې مخکې د دې د هغه سرګنور پاڼه باندې مشکوک کړی یو. دوی یادونه وکړه چې موږ څخه ملګري ملتونه وغوښتله چې موږ د ولایتي شوراګانو او د غزنی ولسي جرګې ټاکنې وځنډوو او دوی ویل چې یوازې ولسمشۍ ټاکنې باید ترسره شي. اما کمیسیون ویل چې موږ خپلواکه بنسټ یو، موږ دغه وړاندیز رد کړ. نو دلته یو ډېره باریک نقطه دوی څرګنده کړه چې هغه د خپلواکۍ وه او یو څه چې دوی په خپل پریکړه ثابت نه دي، همیشه یو مزلزل حالت لري او موږ اندېښنه لرو چې داسې نه دي. څو ورځې وروسته دوی وایي چې ولسمشۍ ټاکنې هم په شپږم میزان باندې شونې نه دي او په مختلف دلایلو باندې لږ هم شاته کوي.
لیکن ویل کیږي چې دوی کم وخت له ابتدا هم درلود، اوس هم ډیر کم وخت پاتې دی ولسمشۍ انتخاباتو ته. نو د دې په ځای چې درې انتخابات په یو وخت وکړي او مشکلات لا زیات شي او د شفافیت مسله هم پیدا شي، تر دې شاید فکر نه کوي چې بهتره و چې د ټول تمرکز د ولسمشۍ په انتخاباتو وشي؟
یو خو دلته باید یو موضوع ته پاملرنه وکړي چې پاکه موږ تاسو هم په 2009 کال کې هم په 2014 کال کې ولایتي شوراګان ټاکنې او د ولسمشۍ ټاکنې یو ځای هم ترسره کړي دي. که څه هم په وخت کې ځینې ستونزې موجودې وي، خو هغه لدین نشاط پیدا کوو چې درسته برنامه ریزی و په عین حال کې تحقیق پر د ټاکنو په د مراحل په تطبیق کې نه ترسره شوی. دا ظلم دا مسله یعنی شونې و. دلته څه چې ممکنه و هغه دا ده چې د ټاکنو په ورځ باندې فقط د رایې کونکو لپاره یو مسله دا و چې دغوی به دوه رایې پاڼې درلودې، یو د ولایتي شوراګانو او یو د ولسمشۍ، او د کمیسیون لپاره فقط یوه شمېره نه وه. پاتې مراحل چې هغه د شکایتو څېړل وو، د اعتراضات رسیدګي وه، لومړنی لست وروستنی لست نه وو، دوی کولی شو چې په مهالویش کې دغه لپاره کافي فرصت ځان لپاره غوره کړي. لومړنۍ توجه یې په مهالویش کې ولسمشۍ ټاکنو ته کړې وه او وروسته بیا به د ولایتي شوراګانو هغه د شکایتو څېړلو ته او په عین حال کې دغه اعلان ته کړې وه چې هغه هر څه ممکن وو. اوس دلته یو شی چې ډېر موږ لپاره اهمیت ور دي، د ټاکنو مالي او د سرچینو موضوع ده. دغه ټاکنې تاسو چې په ډول ډولونو اما کال ته بیا دغه مالی سرچینې چې 100 میلیون ډالر په دغه شوخه کېږي یا شپږ میلیونه د بسوک ورکوي، د افغانستان حکومت دغه ظرفیت نه لري. نړیوال ټولنه هر کال آیا آماده ده چې په 2013 کال کې، 2019 کال کې او 2020 کال کې د افغانستان ټاکنو لپاره همیشه پیسې ورکړي؟
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ رئیس یوسف رشید و چې تاسو سره د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د هغه وروستي اعلان په اړه مرکه اوریده چې ویلي دي په میزان میاشت کې یا د میزان په شپږمه دوی نشي کولای چې د غزنی د ولسي جرګې او همدارنګه په ټول افغانستان کې د ولایتي شوراګانو انتخابات د ولسمشۍ د انتخاباتو سره یو ځای ترسره کړي. د انتخاباتو خپلواک سنوي په دې نیټه به یوازې د ولسمشۍ انتخابات کیږي او د نورو انتخاباتو لپاره به وروسته نیټه اعلانې.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وایي
خپل خلک کې د کوچانو ریاست
مسؤلین
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په بټال په چیراګام او اچین ولسوالۍ
د اورګان ولایت په مرکز ترنګکوټ کې خپل
د ننګرهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
د سولې د ولسی حرکت غړو دا ځل تابعیا کړي چې د مساکلا ولسوالۍ ته ورشي. مساکلا د لشکرګاه په شمال کې ده او د نږدې څلورو کلونو راهیسې د طالبانو په ولکه کې ده. د سولې د ولسی حرکت غړي که څه هم تیر کال په پخو کابل او د هغه ځایه بلخ ته ولاړ، خو دا به لومړی ځل وي چې دوی یوې داسې سیمې ته حرکت کوي چې د طالبانو مرکز بلل کېږي. دا چې دوی سره نور څوک یو ځای دي او کله ځي په اړه به یې له هلمند څخه د الیاس تایی رپورټ واورو.
د سولې د ولسي حرکت غړي د لشکرګاه ښار په کارتلګان سیمه کې د پاچا خان مولادات په کور کې په یوه ګرمه زیرخانه کې اوسېږي او د هغه ملګرو د راتګ انتظار کوي چې د هېواد د بېلابېلو ولایتونو څخه د دوی سره یوځای کېږي. تر اوسه د کندهار، ننګرهار او لغمان ولایتونو څخه یو شمېر کسان چې دوه پکې ماشومان دي لشکرګاه ته رارسېدلي دي. د دې حرکت د اړیکو او معلوماتو مسؤل پاچا خان مولادات وایي کله چې د غزنی، هرات او بلخ ملګري ورسره یوځای شول مساکلات حرکت کوي.
دا ځل د هلمند مساکلا ولسوالۍ ته ځو چې په دې حرکت کې به د مختلفو ولایتو ملګري راسره د سولې ولسي حرکت غړي اول ته هم د سیمې پر خلکو دا غږ دی چې نور د جنگ بس لپاره غږ پورته کوي او د دوی د هغې د سیمې غږ راپورته کول چې هغوی څه غواړي په سوله کې دې لپاره ځو. دا ډېره واضح ده په مخ کې به خنډونه وي، هغوی به وایي چې مه راځئ، اجازه نشته، خو آخوا هم زموږ ولستی موږ هم ولست یو، اتمی به راسره ویني او ستړیاوي به وي. د ملګرو مثلا صحت لپاره به ستونزمنه وي ځکه روژه ده او دا لاره خامه ده، ډېره به سخته وي، خو موږ باوري یو چې ټول خنډونه به له منځه وړل کېږي.
د سولې ولسي حرکت په لومړي ځل یو کال وړاندې د لشکرګاه څخه وروسته تر یوې چاودنې پیل شو چې له امله شپاڼس کسان ووژل شول او تر پنځوس ډېر نور ټپیان شول. که څه هم په لومړیو کې د دوی شمېر ډېر کم و، خو کله چې کابل ته په پښو حرکت وکړ ګڼو کسانو بدرګه وکړه او د هغه ځایه په لوڅو پښو بلخ ته ولاړل. د حرکت یو بل ځوان غړي محمد طاهر بشریار چې د حقوقو د لومړي کال محصل و پوهنتون پریښدی او غواړي د سولې د ولسي حرکت سره د طالبانو مرکز مساکلا ته ولاړ شي. کله چې مې د هغه څخه د درسونو او کورنۍ پوښتنه وکړه ویې ویل تر ټولو کارونو او مسؤلیتونو سوله مهمه ده.
سول ټول افغانانو غوښتنه ده، د طبیعي غوښتنه ده. که چیرې سوله نه وي درس هم نه ویل کېږي، تعلیم هم نه کېږي. د موږ ماسټران یعنی تر موږ شش ځوانان ولاړه په دې جنګ کې، هغه ماسټران و لیسانسه و. چې سوله نه وي د هغو ژوند هم په خطر کې دی، خپل مکاتب هم په خطر کې دي، پوهنتون هم په خطر کې دي. نو تر تعلیم ما په اند سوله لومړی موږ ته مهمه ده.
طالبانو تر اوسه د سولې د ولسي حرکت د غړو دې پرېکړې ته چې مساکلات ته غبرګون نه دی ښودلی، خو یو کال وړاندې د دې حرکت په پیل کې مساکلات ته چې د طالبانو مرکز بلل کېږي د هغو د تګ مخه ونیول او غوښتنه یې وکړه چې د بهرنیو ځواکونو لویو هډو ته ورسي او د روان جنګ چې د طالبانو په خبره هغوی پیل کړی دی مخه ونیسي. تمه ده چې د سولې د ولسي حرکت غړي د پنجشنبې په ماښام تر روژه ماتو وروسته د لشکرګاه څخه د مساکله په لور په پښو حرکت وکړي. د ننګرهار څخه راغلی سنجری چې یو بل خو خطرناک سفر ته ملاتړلی دی وایي غواړي په دې ډول راتلونکو نسلونو ته وښيي چې د سولې راتلو ته قرباني ورکړې ده او دا مسله څومره ارزښت لري. پخوانی ډګروال اتاولا وایي هیله لري چې ټول خلک دا احساس کړي چې سوله ډېره ضروري ده او روانه جګړه د وطن په خیر نه ده.
زموږ باندې خو تیره ده چې نور نوی نسل خو په سوله کې ژوند وکړي، تعلیم وکړي، دنیاوالو سره په سیالۍ کې برابر شي. نور خو بس دا یوه طبقه دوه طبقې خلک همداسې توپک سره لوی سوزور دی. تر اوسه پورې چې هر څومره کوشش کوو بیا هم هغه توپک دوی له لاسه نه غورځوي. نو آینده موږ کوشش کوو چې سوله راسي او دغه واړه ماشومان او ځوانان تعلیم وکړي او دا وطن د نورو ملکونو سره سیال.
درته ویل اولادونه تر شا پاته دي، خو دا چې د هغوی امنیت خوندي شي او په هیواد کې سوله او ثبات راشي دې ډول قرباني ته چمتو دی. مودل استای د ازادي رادیو هلمند.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
که څه په لوګر کې جګړو او نامنیو د خلکو د عادي ژوند له ستونزو سره مخ کړی، خو بیا هم د پوهنې د ریاست چارواکي وایي چې د قومي مخورو، دیني عالمانو او روڼاندو په مرسته یې څه باندې 20,000 زده کوونکو ته چې له 20,000 ډېرې نجونې دي ښوونځي ته جذب کړي دي. په دې اړه به یو رپورټ زموږ په راتلونکو خپرونو کې واوري. اوس هم د کندهار او خوست د ژورنالیستانو ترمنځ د یو کانفرانس حال درکوو. دوی په افغانستان کې د ټولنیزو رسنیو پر ستونزو خپلو کې غږېدلی دي. له خوست څخه د ازادي راډیو خبریال نجیب الله لوخیل پرې حال راکوي.
د خوست او کندهار خبریالان وایي چې په ټولنیزو رسنیو کې خپل سری او د ځینو کاروونکو لخوا د کاذبو راپورټونو او خبرونو خپرول همدارنګه د خلکو د شخصیتونو د توهین او سپکولو لپاره له دې وسیلې استفادې په ټوله کې ټولنیزو رسنیو باور زیانمن کړی دی. یادو خبریالانو غوښتنه وکړه چې افغان دولت دې په دې هیواد کې د ټولنیزو رسنیو د سالم فعالیت لپاره ځینې اصول او مقررات وضع کړي. د خوست او کندهار خبریالانو یاد سرګندونې د چهارشنبه په ورځ په هغه آنلاین کنفرانس کې وکړي چې د دواړو ولایتونو د لینکن د ښوونیزو مرکزونو په نوښت رابلل شوی و. آزاد خبریال کبیر مشفق د یاد کنفرانس په څنډه کې آزادۍ راډیو ته وویل:
تر ټولو مهمه خبره دا ده چې د ټولنیزو رسنیو د استعمال لپاره یو لایحه او قانون جوړ شي، یو څه محدودیتونه ولګول شي، ځکه اوس ډېر کله په ټولنیزو رسنیو خلک بې باوره شوي. یو علت هم دا ده چې په ټولنیزو رسنیو کې په لوی لاس اشخاص توهین کیږي، اشخاص ته سپکاوی کیږي.
یو بل خبریال ساجد بهار مویل چې افغان دولت لخوا د ټولنیزو رسنیو لپاره د بی پالیسۍ جوړول د خوست او کندهار د خبریالانو ګډه غوښتنه ده.
دوی هم دا غوښتنه درلوده چې د سوشل میډیا لپاره د یو ځانګړي پالیسۍ جوړ شي، او د خوست د ژورنالیستانو غوښتنه هم دا و چې کڅوک سوشل میډیا کاری، ځکه چې اوس خوده خارج ژورنالیزم نوم ورته ورکړل شوی دی، باید په ډیر مسؤلیت سره یې وکړوي، سره دې چې دوی چټکتیا ته ډیر اهمیت ورکوي، خو دې ترڅنګ دې دقت او توازن ته هم پاملرنه وکړي.
د خارج ژورنالیزم په اړه د کندهار د خبریالانو سره ګډ کنفرانس د خوست د اطلاعات او فرهنګ ریاست همدارنګه د خوست او کندهار د لینکن ښوونیزو مرکزونو په بلنه جوړ شوی و. د خوست د لینکن مرکز مشر جاوید خان د دې آنلاین کنفرانس د اهمیت او اړتیا په باب وویل:
چون نن سبا د ټولنیزو رسنیو څخه استفاده زیاته شوې ده، او په دې بخش کې ځینې ستونزې او مشکلات موجود دي، لکه د کاذبو خبرونو خپرول. د دې په خاطر دا یو ډېره اړینه موضوع ده نن سبا وخت کې، ځکه چې ډېری ځوانان او ډېر خلک د سوشل میډیا او ټولنیزو رسنیو څخه استفاده کوي، د هغې د معلوماتو څخه استفاده کوي، ځکه موږ دا موضوع په نظر کې ونیوه.
د امریکا غږ آشنا راډیو خبریال ابراهیم رحیمی وایي چې د ټولنیزو میډیا په واسطه ځوان نسل باید داسې وروزل شي چې د هېواد په آبادۍ او نورې نړۍ سره د سیال کېدو فکر ورسره پیدا شي.
لوخاری ژورنالیزم څخه هدف مباید یوازې دا نه وي چې موږ معلومات خپرو، موږ باید نو ځوانانو ته یا نوی نسل ته یا راتلونکي نسل ته دغه سی یو څو افکار ورکو چې افغانستان ته لا پرمختګ ورکړي، او افغانستان د نړۍ سره یا د نورو هیوادونو سره سیال کړي.
د کلیر راډیو خبریان بختاجان بختیاروی د ټولنیز میډیا کارونکو کولای شي چې حتی له ټولنیزو رسنیو مخکې هغه مسایل چې د دوی پرېږدې سیمو کې پیخیږي په ابتدایي ډول نشر ته وسپاري. د ښاغلي بختیار په خبره وروسته د ټولنیزو رسنیو خبریالان پیخې شوي موضوعګانې په اساس ډول څېړي او اړوندو رسنیو ته پرې رپورټونه تیاروي.
او سم دا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي، ملالۍ بشیر ورته کتنه کوي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د افغان سیاستوالو او طالب استازو په ګډون د مسکو غونډې ته پام کړی دی. د ورځپاڼې په وینا په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر رئیس ملا عبدالغنی برادر لومړی ځل د رسنیو مخې ته ودرېد او سولې ته پر اړتیا یې خبرې وکړې. له دې سره چې ملا برادر له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو پر وتلو ټینګار وکړ، خو د واشنگتن پوسټ په څېړنه د ده څرګندونې ښیي چې د طالبانو مشرتابه اوس غواړي چې د سولې خبرې پرمختګ وکړي. په مقاله کې راغلي چې د پخوا په څېر په دې غونډه کې هم د افغان حکومت او طالب استازو منځ مخامخ خبرې ونسوي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د روسیې دریځ ته په اشاره لیکلي چې وایي دې هیواد په 1989 کال کې د افغانستان په جګړه کې ماتې وخوړه، او اوس بیرته په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د ایستلو په پروګرام سره خپل ځان احتمالي نفوذ ته چمتو کوي. د ورځپاڼې په وینا د روسیې هڅې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ له خبرو سره په یو وخت روانې دي، او په همدې حال کې کرملن خپل نظامي حضور د افغانستان له شمال سره پر پوله زیات کړی دی. دیفنس پوسټ خبرونه په غور ولایت کې د جام د مینار په اړه لیکنه خبره کړې ده. په مقاله کې د چهارشنبه په ورځ د چارواکو له قوله راغلي چې ګڼو طالبانو د افغانستان د لرغونی جام مینار د امنیت لپاره پر ګمارل شوي امنیتي ځواکونو حمله کړې او تل سرتیري وژلي دي. دیفنس پوسټ لیکلي چې دا حمله په داسې حال کې سوي چې د 12مې پیړۍ دا منار د سیلاب له خطر سره مخامخ شو. د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمه کې موقعیت لرونکی د جام منار له خښتو جوړ په نړۍ کې دوهم لوړ منار دی چې اوږدوالی یې 15 متره ته رسیږي. د جام منار له یونسکو سره د نړۍ د میراثونو په لیست کې ثبت دی. نیویورک ټایمز ورځپاڼې د هغې افغان ښځې په اړه مقاله خپره کړې ده چې د ضعیفې حافظې په ناروغۍ اخته ده او په ډنمارک کې یې د پناه غوښتنه رد سوې ده. مقاله لیکي زرمینه وزیر یو وخت په افغانستان کې د ښځو د حقونو مدافع وه، خو اوس د 2 کلونو په عمر کې د هیرې په ناروغۍ اخته ده. میرمن وزیرې په ډنمارک کې اوسي چې د پناه غوښتنه یې رد سوې او په راتلونکو 2 اونیو کې له دې هېواده د ایستل کېدو له خطر سره مخامخ ده. نیویورک ټایمز د میرمن وزیرې د کورنۍ د غړو له قوله لیکلي چې دا په ډنمارک د پناه غوښتنې د سختو پالیسیو قرباني ده. ډنمارک په 2002 کال کې 223 کسانو ته پناه ورکړې وه، خو دا شمیر په 2012 کال کې 2 او په 2018 کال کې یوازې 3 کسانو ته راکم سو.
په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر شفافیت ټینګار کړی. دوستانو، دا او نور سرخطونه مو د لنډو خبرونو په سرلیکونو کې راټول کړي. پام ورته وکړئ. په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر جان باس په ټویټر د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون څخه وغوښتل چې د دې انتخاباتو د بودیجې غم وخوري، په کومو برخو کې چې مامورین کم یا غدي پوره کړي، خپل کسان دي وروزي او د ښځو د تالاشۍ لپاره دي میرمنې استخدام کړي. نوموړی دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون په وروستیو کې اعلان کړی د میزان په 6 نیټه دوی یوازې د ولسمشرۍ انتخابات ترسره کولی شي او د غزنی د ولسي جرګې او د افغانستان د ولایتي شوراګانو انتخابات چې مخکې د دې انتخاباتو سره یو ځای پلان شوي و نه ترسره کیږي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان د مشرانو په غونډه کې د ګډون لپاره سعودي عربستان ته ځي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب په راولپنډۍ کې د پاکستان له لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوه سره پر سوله او د سیمې پر ثبات خبرې کړې دي. دا هلمند د سولې ولسی حرکت غړي نن ماخام د طالبانو یو مرکز ته ځي. د سولې د ولسی حرکت د اړیکو او معلوماتو مسؤل پاچا خان مولاده د ازادۍ رډیو ته وویل دوی به د موساکله ولسوالۍ ته چې د طالبانو په ولکه کې دا ورشي. د امریکا د متحده ایالاتونو د ملي امنیت سلاکار جان بولټن ایران ته خبرداری ورکړ چې په فارس خلیج کې به د امریکا پر ګټو یا د امریکا پر متحدانو هر راز برید ته واشنگټن سخت ځواب ورکړي. د امریکا متحده ایالاتونو یو پوځي چارواکی وایي د امریکا استخباراتي ادارې په دې باور دي چې احتمالا روسیه داسې اټومي ازموینې کړي چې اغیزې کمزورې دي. د امریکا د پوځي استخباراتو د ادارې مشر ویلي ښایي دا له یو ستر نړیوال تړون څخه سرغړونه وي. او د امریکا د عدلی وزارت له لوري ځانګړي سلاکار رابرټ مولر وایي د 2014 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې د قضیې د څېړلو هدف دا نه و چې ولسمشر ټرمپ به تورنه وو. مولر چې د عدلی وزارت له لوري د دې قضیې د څېړلو لپاره ګمارل شوی پرونې د لومړي ځل لپاره د شوو تحقیقاتو په اړه علني څرګندونې وکړې. ترنو دوستانو، تاسو موږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. کولی شئ چې دا نور خبرونه هر وخت او هر کله چې وغواړئ زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو .com کې ومومئ. همدارنګه زموږ په ویبپاڼه کې زموږ نور مطالب، اونیز پروګرامونه او ټلویزیوني خبرونه لا نور تفصیل عکسونو او په ځینو مواردو کې له ویډیوګانو سره کتلی شئ. ازادي راډیو .com مو د ویبپاڼې پته ده. او اوس مخکې له دینه چې د بشري حقونو په اړه د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام او ژوند په شیبو کې درته وړاندې کوو، وروستی رپورټ راخلو او دا د کرکټ په اړه دی. نن د 2019 کال د کرکټ د 500 ورونو نړیوال جام لوبې پیلېږي. لومړنۍ سیالي د کوربه انګلستان او جنوبي افریقا ترمنځ په لندن کې د کابل په وخت 2 بجې پیلېږي. افغان لوبډله په خپل لومړنۍ لوبه کې د شنبې په ورځ د استرالیا له ملي ټیم سره ګوري. د دې جام په اړه به نور جزئیات له احمد شیبر نه واورو.
د کرکټ نړیوال جام لوبې نن د انګلستان او ویلز په کوربه توپ پیلېږي. په دې یو ورځنیو لوبو کې د افغانستان، انګلستان، استرالیا، بنگلاديش، پاکستان، هند، نیوزیلند، سریلانکا، ویست انډیز او جنوبي افریقا لوبډلو برخه اخیستې ده. نن لومړۍ لوبه د کوربه انګلستان او جنوبي افریقا ترمنځ ده. سبا به پاکستان له ویست انډیز سره مسابقه وکړي او بل سبا به افغان لوبغاړي له استرالیا سره مخامخ شي. په همدې ورځ نیوزیلند او سریلانکا هم لوبه کوي. د افغانستان ملي لوبډلې د نړیوال جام ته د تیاریو په لړ کې تیره اونۍ پاکستان ته ماتې ورکړه، خو خپله دوهمه تمریناتي لوبه یې په ستر توپیر له انګلستان بایلوده. په دې نړیوال جام کې د افغانستان د لوبډلې مشر ګلبدین نایب دی او تر څنګ یې یو شمېر وتلي ستوري لکه راشد خان، محمد نبی او ځوان مجیب زدران لوبېږي. د انګلستان ټلګراف رسمانه لیکي په دې جام کې شای افغان ټیم بلیهاري لوبډلې ته سونځې جوړې کړې او تر اوسه هیڅ بل ټیم په دومره لنډې مودې کې دومره پرمختګ نه دی کړی لکه د افغانستان ملي ټیم. د هند کرکټ د ملي ټیم کپتان او د نړۍ تر ټولو غوره بیټسمین ویرات کوهلی د افغانستان د ملي ټیم ستاینه وکړه او دا نړیوال جامې له چیلنجونو ډک وباله. دا نړیوال جام شاید د هغو دریو نړیوالو جامونو په پرتله چې ما برخه پکې اخیستې ده تر ټولو له ډېر چیلنج ډک وي. ټول ټیمونه پیاوړي دي. که تاسو د افغانستان لوبډلې ته له 2015 تر اوسه وګوري یو مخ بدله شوې او هر لوبډله مایوسه کولی شي. د 2019 کال دا نړیوال جام به په 11 لوبغالو کې په انګلستان او ویلز کې ترسره شي. هر ټیم بل سره مسابقه وکړي او څلور